د مازیګر څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم وړاندې دا مطالب لرو. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د دې تفصیل درکړو چې واشنگتن وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني په زرګونو امریکایي سرتیري به له افغانستانه وباسي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه عصمت ساروان اوروي.
امریکا له طالبانو سره د موافقې پر اساس له افغانستانه د خپلو پوځیانو ډیر شمیر باسي. د امریکا او روسیې ترمنځ د منع توغندو د تولید او پراختیا تړون له نن څخه پای ته رسیږي او شمالي کوریا نور توغندي اسمویلې دي. د خبرونو تفصیل. امریکایی رسنه وای چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگتن پوسټ او سی ان ان د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې پر اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 څخه 8,000 یا 9,000 ته راکم کړل شي. واشنگتن پوسټ او سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې له مخې به دا پوځیان کم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړې دي. استرالیا افغانستان او منځنی ختیځ ته باندې 270 سرتیری واستول. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدس له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. د استرالیا دفاع وزیر د دغو ځواکونو د کورنیو له غړیو مننه وکړه او ویویل چې دا کار د دغو ځواکونو د کورنیو له همکارۍ پرته ممکن نه دی. استرالیا حاضر ده د افغانستان په شمول په منځنی ختیځ کې سباندې زر سرتیری لري. په افغانستان کې استرالیایي پوځیان د ناټو د خوست ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت وایي د حج د زیارتوالو وروستۍ ډله د دوشنبې په ورځ سعودي عربستان ته رواني شي. د دې وزارت د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس ناصر الدین دریس نن جمعه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حج اکثره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسول شوي دي.
وروستنی پرواز انشاءالله د دوشنبې په ورځ کې وي. صدقه پرواز که ممکن ده دوی سوا آجیان عربستان سعودی تلار شوی ده افغانستان خوانه تقریبا مجموعی آجیان چی ده افغانستان نه عربستان سعودی تلزی تقریبا دیش درک خلق کیجی.
شاغل دریز همدار از ویل چه سعودی تا ده افغان زیارتوالو ده لیجدوالو قرار داد لکام ایر هوای شرکت سره شویده. ده غزنی چارواکی وای ده ولایت په ده یک ولسوالی که دیر لستن وصلوال طالبان وجل شویده. ده غزنی ده والی ویندوی محمد عارف نورینن جمعه رسنوی ته وویل چې دا کسان په هغو بریدونو کې وژل شوي چې تېره شپه شاوخوا 11 بجې د دهیه کولسوالۍ په سکو او اډه کلیو کې وشول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان نوي قوانین تصویب کړل چې له محرمه پرته د ښځو د سفر یا تګ راتګ په شمول میرمنو ته نوري آزادۍ تضمینوي. دا اصلاحات د سعودي عربستان په رسمي جریده کې نن جمعه خپره شول. د دغو اصلاحاتو پر اساس بې محرمه له کوره د ښځو د وتلو لانجمنه پالیسي پای ته رسیږي. دا نوي قوانین همداراز ښځو ته د واده، طلاق، د ماشوم د زوکړې د ثبت حق ورکوي. ډیرو ښځو د دغو بدلونونو هرکلی کړی خو ځینې پرې انتقاد لري. پر مځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې 1.5 کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. د اتومي قوو د منځني واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیه د 1500 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکو بالستیک او کروز توغندو له جوړولو یا ورته له انکشاف ورکولو منع کړي وو. دا تړون په 1978 میلادي کال کې د امریکا د همغه وخت د ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی و. امریکا تیر کال وویل له دې تړونه وځي ځکه چې مسکو یې نه عملي کوي، خو روسیې دا خبر رد کړی ده چې ګنې د تړون سرغړونه یې کړې ده. او شمالي کوریا نن جمعه دوه لند واټن توغندي وويشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وای دا په څباندې یو ونی کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل د چي توغندي ازموي. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنی یو هاغو پشان ل ختیس څخه د سمندر په لور توغول شوی وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې شایي دا پریکړه وشي چې په زرګونو امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د سولې د خبرو ته یو شمېر سیاسي کتونکو خورا هیله من شوي.
بشرا تکاری دا د ټولې پروسا با زړی او نتیجه ورکی پراتون کې دوته درې افتو پورې
په خوست کې دینی عالمان وایي
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی دروشي سوله دی وکي په خپل منځ کې په سوله کې مینه دوه په سوله کې محبت ته په سوله کې اتفاق ته اتحاد
په غزنی کې بیا خلک له دینی عالمان غواړي
کچیرته غل خپل ممبر یو غوږ کې دا ډیر مثبت غیز لري ډیر ښه نتیجه ورکوي
نورستانی انجونه وای
لږه راوړي پټې کارونه کوي مزیر واخ او باسي دا ټول کارونه خزینه کوي او اوس ټول خزې دازخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوړه کوي
دا موضوع په یو مفصل راپور کې څیړو د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې افغانستان نږدې نیمه سرتيري وباسي دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق لمخې کیږي او د جنو راپورونو لمخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربان سره هم موافقه وکړي دا خبرونه په داس وخت کې خبره شوې دي چې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې سرلنن به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي اسمت څاروان راپور لري
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي امریکایي رسنوی په دې اړه د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي واشنگټن پوسټ سی ان ان ټلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او د لویدیز ګوډاګي حکومت بولي د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي سی ان ان ټلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسالې مهمې وبللې د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسألې بولي نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته پاین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبري پیل کړي طالبانو او امریکا دواړو په چیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړي او اوس زلمی خلیلزاد هیله شوه چې ک طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یو نهایی موافقه وشي
د یو شمیر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو طالبانو ته دا شرط ایښی دی که چیرته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې کوي نو دوی به په زرګونو پوځیان له افغانستان وباسي. دا شرط به طالبان تر څه بریده د سولې بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي جاوید نورانی نظر اخیستی.
زه مطمئن یم چې دا کار به طالبانو کې پدې چې خلیلزاد له دې خاط څو مرکونه د څه کار کېږي چې دا ډېر ښه یو ښه اړیکې لري. اړیکې په دې معنی چې دغه مذاکراتو کې یو رقم ښه رابط ټینګ کړي دي له ملا برادر سره او نور طالبانو رهبران سره. او زه فکر کوم چې د طالبانو هم یو مهمه موضوع همدا ده چې خارجي عسکر وځي نو او کدا شول تر لار تیاری او طالبان په رښتیا د نیت لري څه لو کی زه فکر کوم چې دا به قبول کړي.
که چیرته دا خبره طالبان ومني نو د افغانستان حکومت هم اعلان کړی دی چې او پلاوی ټاکلی دی او 15 کسیز پلاوی حکومت لست چې ازادي راډیو د دغو کسانو تر لاسه کړی دی پیغه کې د کسان دي چې ځل د حکومت د سیاسي اپوزیسیونونو غړي دي نو دغه سي یو ډاله به ستاسو په باور له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وټوانی شي چې په افغانستان کې د بی پایدار سولې لپاره لار پرانیزي.
ګوره کله کله ایستول پروسه کې ضروري چې اما شموله ګروپي پکې نو کله د افغانستان حکومت دال لستور مخې کړی نو دا ښه اقدام ده چې اپوزیشن هم په اعتماد تر لاسه کې د ایستول پروسه لپاره. یو موضوع دوم دا کته چې د مسکو غونډه ته وګورئ او د اخیری غونډه چې په دوه کې یو څو د دولت کسان هم په دې کې ولغړ کسان نو دوی ډیر امادګی لرو ښکارا کړل د ایستول ته نسبت د دې نه چې دولت خو هغه به اعتمادي لروبدل په یو ډول باندې د دې لپاره مخالفت د دې کاوه مګر ام اپوزیشن ډله تقریبا غونډې اماده دي چې له طالبان سره سولته کین یو او مشکلات میدان ځکه یا یو تفاهم تورسی.
نورانی صاحب افغانان ډیر دی ته لیواله دی اکثریت چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي لیکن څه فکر کوي څه اټکل کوي چې آیا دا خبرې به ډیر دوام وکړي او کنه په لنډه موده کې ممکنه دا ده چې افغانان یو جوړجاړي ته سره ورسي.
خلیلزاد به خبرونه تیر ورځې کرزی صاحب به خبرونه د نورو ډلو مسیرانو خبرې د سر ته کاری چې دا د سولې پروسه به زر یو نتیجه ورکی پراتون کې دوه تر درې هفته پورې او دا چې ویل کېږم چې دولت سره پټ خبرې سوي دي او تر هغه ده پورې دولت هم امادګي ښکاره کړي حکومت البته دا امادګي ښکاره کړي ده چې سولې پروسه سره داخل شي او وکړ.
مننه نورانی صاحب.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې د هلو ځلو په اړه بیا هم اوریدل شي خو اوس په سمدستی انتخاباتو ته تم شو. د افغانستان د ولسمشۍ د نوماندانو شورا له 15 ورځنی ځنډ وروسته د انتخاباتي مبارزو د پیل خبر ورکړ. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی نن په کابل کې په خبري ناسته کې وویل 200 انتخاباتي ټیمونو پریکړه وکړه چې د ستي د ولسمشۍ انتخابات نه تحریموي خو پر حاکم انتخاباتي ټیم به خپل فشارونو ته ادامه ورکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا چې د ولسمشریزو ټاکنو سره د پریکون غوښ کړی وای د ستی ټاکنې نه تحریموي خو د حاکم انتخاباتي ټیم په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند شهاب حکیمی چې د جمعې په ورځ د نوماندانو د شورا په سازوالۍ په یو خبري غونډه کې خبري کولی وویل دوی پریکړه کړې چې خپل انتخاباتي مبارزې به پیلوي. دا وایي ټاکنیزې مبارزې پیل کیږي. رازم د تحریم مسلې ته موږ د تحریم ګواښ ته دوام ورکو تر هغه وخت چې کچیر انتخابات کیږي نو باید په دې پروسه کې اصلاحات رامنځته شي تر څو شفاف ټاکنې ولرو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. اوس مهال موږ په ټول افغانستان خپل فشارونو ته دوام ورکوو.
تمام افغانستان ادامه میدیم.
خغلی حکیمی ونه ویل چې د تحریم دا غواخ به تر کومه روان وي، خو ویل چې تیر شپه د نوماندانو شورا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون د بیلابیلو سفارتونو له سفیرانو سره ناسته درلوده او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپل اندېښنې له دوی سره هم شریکی کړي دي. د نوماندانو شورا د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو د تحریم غواخ وکړ. د شورا د ویلامی په خبرولو سره ویل هغه وړاندیزونه چې دوی د عادلانه پاکو او باوري انتخاباتو لپاره حکومت، انتخاباتي کمیسیونونو او نړیوال ټولنې ته کړي په پام کې نه دی نیول شوی. د کاندیدانو شورا د غشان حاکم انتخاباتي ټیم له دولتي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې هم تورن کړي وو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې ده چې دا له ټاکنیزو اصولو سرغړونه بلل کیږي. خو د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ټیمونو دغه اداګانې رد کړې دي. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم ویان قادرشاه د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته پاملرنه نه ده کړی او هڅه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلۍ ته زمينه برابر شي.
حکومت هم وار وار ژمنه کړې وي او تعهدات سپارلې وي، متاسفانه کمترین توجه هم د ټاکنو د اصلاح لپاره یا د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره او یا هم په ټاکنو کې د شفافیت، عدالت او ټولو ته د منلو وړ د باعتبار ټاکنو رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول توجه ونه شو. برعکس، نه دا چې دوی ظرفیتونه ایجاد کړل د ټاکنو لپاره، بلکې حکومت هغه ظرفیتونه هم چې د ټاکنو لپاره په وجود راغلي وو هغه یې په ډېره بېرحمۍ سره له منځه یووړ.
که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې انتخاباتو کې به هیچا ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسانو ځانونه نوماندان کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکو له تیرو دیارلس کلونو څخه له سختو جګړو سره مخامخ دي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي چې ملا امامان، وایزان او خطیبان دي د منبر له لارې په جګړو کې له ښکېلو لوریو څخه په ټینګه د سولې غوښتنه وکړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دینی عالمان، ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کیږي او منل کیږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر لالارې په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملا امامانو، دینی عالمانو او خطیبانو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د منبر لالارې په خپلو وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکېلو لورو څخه په ټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباري حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلې پاته ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خوند نه دی خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نشت برابر دي.
اگر چې په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړیم دی، ولسمشر دینی علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او په رښتینی حل ځلې وکړي، نو سولې ډېر ژر راتلونکي ده. موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو، باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دینی عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغه ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح مبارک وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکي چې په روانو جګړو کې تر نورو زیات قرباني ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ژغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړې سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې د غږ پورته کوي غږ بندیږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دینی علما چې سولې غږ پورته کړی دی، یوالي غږ پورته کړی دی، هغه وژل شوی ده، هغه تر خاورو لاندې سو.
غزنی هغه ولایت چې د ډیری سیمو اوسیدونکو له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی کې ګڼ کسان له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره ژغ اوچت کړي. بل لور ته په خوست کې دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې غوښتنه کړې. په غونډه کې چې دغه کسان سره یو ځای شوي وو، دوی وویل چې جګړه له بدمرغیو، وژنو او رانیو پرته بله ثمره نه لري او هیڅ لوري ته یې ګټه نه رسېږي. له خوست نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سوله کې د دینی عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېریږي. دینی عالم مولوي شریف الله المهر آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان دولت او استوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی دروشي سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه، دوی په سوله کې محبت، په سوله کې اتفاق، په اتحاد دی. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقی، هیڅ پرمختګ نشي راتللی، یوازې پرمختګ منځته راځي په سوله کې. برس
په یادغونډه کې د یو شمېر دینی عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړه وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یو داس فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیدي پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سوله ییزې لارې انتخاب سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې دا پرېږدئ. راسئ افغانستان، ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادمامد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت ملغلري دي او هم والله بله دا هېواد له ملغلرو ډک دی. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره اووه ځلې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
ستاسو له پیغامونو
یاد الباقی حبیبی هم د هلمند نه لالیلو تعلیق خزمش نه لالیلو تعلیق د کوپل په سیمه کې مکتب دی چې هغه اوس فعالیت پیل کړی، یعنې شوکي جوړېږي. نو هغه بغل کې مځکې غتب شوې دي، مځکه غتب کړې ده، ځینو لوړ پوړو خلکو دا مځکه غتب کړې ده. نو زموږ د عادل څخه دغه هیله ده چې زموږ اواز سره لوړ پوړو سره ورسي، زموږ دغه مکتب چې کوم غتب غتب کړې ده هغه دغه څخه خلاص کړي.
زریم حاضر لوګر وای تا زیرو فالې تا خبرې کوم زله ته نه بام څه حال نو پات څه دا غیلا کوم ما چې به ګنا و درې مې متو یو وای سوله وکي چې نو نه دې درې مې اس سوله وکي که چې ته کوم ما پکې ته سره ور رسیدلې بیا چې هر شاعر کوي هغه کار چې مخې نه کوي تاسې خپل دا و دې به ګنا وانه نه یې مصلي کنه سوله وکي درې مې اس سوله وکي چې دغه طرفات هر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په روان خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو په منځني سفر دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو د ساسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونل بلو خو مخکې تر دې چې سمیسو ته مخه کړو د ګردیز بالا حصار ته به مخه کړو. او بخشي د او د ګردیز بالا حصار ته د پکتیا د ګردیز بالا حصار د تخریب لګوار سره مخامخ دي. د پکتیا اوسیدونکو یو شمیر مدني فعالان د ګردیز بالا حصار د اوسنی وضعیت په اړه اندیشمن دي او وایي ک مسؤل ادارې ژر غمونه خوري، خطر شته ژر ویجاړ شي. دوی وایي ډیر وخت کې چې د بیا رغونې لپاره ژمنې کیږي خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردیزخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاد وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د یوې غونډۍ په سر ودن شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردیز بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن په خوانیو مدنیتونو تستنیږي چې لوړ بالا حصارونه او جنگي قلاګانې به د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمیر مدني فعالان د بالا حصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤولو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام، د دې ډیری سیمې او ډیری اړخونه د برحاله د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص زهین کوم. د بالاحصار نننی وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
دوی وایي د بالاحصار پر غولو سره کله یوې خوا د یوه تاریخي ځای د له منځه تلو ګواښ کمیږي، له بلې خوا بالاحصار په یوه کلاسیک تفریزای او په عایداتي سرچینه بدلیږي.
همدغې ودانۍ جوړولو ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندی پاتې شي، بل به له بهرنیو ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خو دا چې زموږ سیمه به ښایسته وي او بل دا چې زموږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعاتو فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بالا حصار د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به یې عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کیږي چې په هغه بسته کې د ګردیز بالا حصار هم شامل ده. انشاءالله موږ امیدوار یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درې ځلې کېږي مستند به تهیه کړی، وزارت ته مو سپارلی، وزارت چې لیدلې ډېر خوشی نه شوی دی او انشاءالله دوی په لومړیتوبونو کې پلان کې نیولی چې بالا حصار به مرمت شي. موږ به خپل مسؤلیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هیله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا یو شمېر اوسېدونکو وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د هېواد نورو څو بالا حصارونو په شمول به د ګردیز بالا حصار د بیا رغونې چارې هم ډېر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګېږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځني سپد دوه شپږنې په ټول افغانستان کې اوري. ځینې اوریدونکو له کرکټ سره مینه لري، البته د افغانستان لوبه نه ده، د استرالیا او د انګلستان 15 ورځنی د کرکټ لوبه دغه اوس روانه ده. نن لومړی دوهم ورځ ده. تر اوسه پورې د استرالیا ټیم لومړی ځل بیټنګ وکړو او د استرالیا ټیم ټول وسوځېدو. د هغه په ځواب کې انګلستان اویا منډې جوړې کړې دي، یو کس یې سوځېدلی دی او کومو مینه درلوده. په دې اړه به د کرکټ په برخه کې په راتلونکو خپرونو کې هم نور معلومات تر شریک کړو. البته دا 15 ورځنی لوبه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوکیل عادل پر راستولې سمس کې پښتنه کړې ده چې زلمی خلیلزاد اوس چیرته د قطر ته تللی دی کنه دی. حکومت معلومات چې لرو زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی او پرون پاکستانی چارواکو ویل چې په پاکستان کې له خبرو وروسته قطر ته مخه کړ. نادر شاه تکل خوست له ځاځي میدان نه لیکي د انتخاباتو او اصول په اړه د جنو سیاستوالو خبري د افغانستان په خیر نه دي. قدیر تکین لیکي د سولې پروسه باید پیاوړې شي او ټول باید دا د ځان مسؤلیت وګڼي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي دا پریکړه ستایو چې امریکا یو شمېر ځواکونه له افغانستانه باسي. جعفری لیکي دا ځل د قطر خبرو ته هیلي خورا زیاتې دي. عبدالحنان له هلمند لیکي د بهرنیانو وتل ډیره ښه خبره ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای دې نور د افغانانو دعا قبول کړي، موږ سولې ته نږدې شوي یو. تازه خان سمسور لننګرهار پراستوبلی سمس کې لیکلی دي ل طالبان غوړم چې د لوی اختر په خاطر لن محاله اوربند وکړي. عبدالرحمن بیا لیکلی دي طالبان باید دایمي اوربند وکړي، د افغانانو ډیری وینې توی شوي. اساجی رډو په منځنۍ سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې ورې د اساجی رډو په روان خبرونه کې وړاندې د نورستاني انجونو پاړه چې دوی تعلیم ته مخه کړې ده یو تفصیلی راپور اوریدل شي او د اساجی اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خوښ څلور بجې او ډیر دقیقې د لند خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د پاکستان له صدر اعظم بهرنی چارو وزیر او د پوز د لوی درسي سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبري کړې دي. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له عمران خان، شاه محمود قریشی او جنرال جاوید قمر باجو سره په کتنو کې واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او راتلونکو ګامونو په اړه خبري کړې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشۍ د نوماندانو شورا نن جمعه د انتخاباتي کمپاینونو بایکاټ پای ته ورساوه. استرالیا، افغانستان او منځنی ختیځ ته څه باندې 270 سرتیری واستول. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت وایي د حج د زیارتوالو وروستۍ ډله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته روانېږي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دیهیه کولسوالۍ کې ډیر لستنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. له بلې خوا د دایکونډي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې د طالبانو په حملو کې تر لسو ډیر پولیس وژل شوي دي. سعودي عربستان نوی قوانین تصویب کړل چې له محرمه پرته د شزو د سفر یا تګ راتګ په شمول میرمنو ته نوري آسادۍ تضمینوي. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون لنن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دېرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل او شمالي کوریا نن جمعه دوه لډوار تنه توغندي وتوغول.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو تر دې پروګرام مخکې نورستان ته مخه کوو. نورستاني نجونې د پټیو لکر کېلی او نورو شاقه کارونو په تنګ شوې دي، اوس یې تعلیم ته مخه کړې ده. په دې اړه روح الله انوري تفصیلي راپور لري.
نورستاني میرمنې او نجونې وای ټول عمرې د پټیو په کرکیله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او لغرونو د پیټو په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بې برخې دي. زینب او شازیه وای
لرګې راوړې پټې کارونه کوي، تو هم واچول لو پټي وب کول شو مزیر واخه وباسي دا ټول کار نه خزینه کوي او بل حاصلات کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه جرند دي توړي وډ کوي دا ټول کارونه خزو په سر دي. دا ټول خزي خوري رستړي دي د دې شاکه کارونه نه واړي اوس ټول خزي دازره کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوړه کوي.
پټو کارونه چې دي مثلا اول چې دي تو هم شیندي بیا ورسته چې دي لالون کوي، لالون نورسته بیا پټي وبو کوي، هغه نورسته چې دي بیا واخ وباسي، هغه نورسته بیا لو کوي، لو نورسته چې دي هغه ژوند دي کوي، هغه کم چې تو هم حاصلېږي هغه ژوند دي ته وړي بیا.
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستاني میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتر واه مکتب تر ازو مکارونو سره سره به هم مکتب تر ازو د شوق دي. زه هم د چم اندزم شي جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجنیر یا مالی خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړم. زموږ نورستان میند چې دي کله مریض شي د نورستان چې دي کوتر کونه په پتلار کې یا مری یا د ډیر مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نشي.
شازیه وای ک میرمنې لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبال شي نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهي تورې تیاری ختم شي. دوی وای تر اوسه حکومت د نورستاني او میرمنو د ژوند د خوالي د پاره هیڅ نه دی کړی، په پټیو کې په کار کولو او لغرونو د خسو په راوړلو یې ملاګانی کړپی شوی. کله چې له پټیو او غره ستړي ستومان راشي نو ورته د کور کار او د ماشومان پالل هم ورپغاړوي.
ډیر مشکلات دي دا کارونه چې مثلا سار د وخت نه خپل ماشومان سنبالای او پټو ته ځي، هغه نه ورسته بیا کور ته راځه، کور هم کور کار دی هم د پټو کار دی، ډیر مشکلات سره خځې مخامخ دي.
کوم انجونی او میرمنې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي هغوی له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمینه برابر شي. دوی وای ډېرې خويندې د کانکور پازموینه کې په هنتونو ته بریالي شوي، خو د زید لریوالي په ټولنه کې د حاکمو دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه په هنتون تر پاتې شوې ده.
شاګردان لپاره باید په هنتونو نه دلته جوړ شي، ځکه چې هغه وسنه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوزي، هلته چې بیا هم ډېر مشکلات پیدا کیږي. کنه نو د دې کور اجازه هم نه، قرآني هم اجازه زنور کې دلته باید نورستان کې پونتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړو کې پرمختګ وکړي.
ک نورستاني میرمنې له شاقه کارونو پتنګ شوي او تعلیم ته مخه کړي، نو مسؤلینو هم ورته د پونتون پرانستلو هڅه توند کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای په هونتون ورته منزور شوه، دوی ورته د درسونو پیل کولو د پاره دوه ودانه په واک کې ورکړي.
ډیر زر د پونتون د تعمیر د افتتاح شایدانه موشو او پونتون د پاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملاً پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالا کرزه تللی وو. هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي، خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړ زده کړو وزارت عالی شورا د نورستان لپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړل، او لنی کمرغه د تشکیل موضوع هم جلالت ماپولس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړ. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري ان شاء الله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست. مشکوله سو په دې لسونه نیو کې عملن کار شروع کړ.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداري او میرمنې په کار کې لا بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کوچی دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوبری
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې. حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو سره غلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې، نو که تاسو خوشوي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیر شیدم د پکتیا دی جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیلو د چمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لوېدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بس کرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیلو او چمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه تلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي، هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
را به شم مشخصا د ورور د پوښتنې موغښتنې په جواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک جغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22-22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به مراوخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېر زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د کله کې مخ کې او اوس ډېر ورک د دارا کې نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا لول پول چارواکو نه چې مونږ کړی دا سړک کې چې مونږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایورکی دی هر څوک دی بس غلا شو وکیلانو جبوت اته کټه کړ او سلام.
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی، نو غواړم چې هغه تاسو دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم، ز اجازه الله خبر کوم دې پکتیا ولایت ما دې هغه کې ویلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي، نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړ نو ما دا دې وادو ټول هغه نه مننه کوم اس چې ته دې موږ आवाज ته وو پر وسې مده نه باندې بي سلام.
حسرت صاحب ستاسو جواب دې غوړو
مننه. پور ودان دله کې منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د په ځواب کې دومره وایم چې کوم مشخص سړک نه یاد کړی، البته چې دله جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک، البته دله جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پاخه اساسي شکل باندې جوړ شوی ده، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دله جمنګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالیو کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي داغونه استفاده شوي ده. په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی و، جغل اندازي شوي و او انشاءالله موږ له مرکز څخه غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات ووایم چې دغه د سړکونو ستونزې واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پاپا خو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي، البته دو سړکونه چې مشخصه نه دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهمه اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوي. د هغې عوامل هم واضح دي، د پکتیا ولس په هغه باندې پوهېږي. یو د هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب تر منځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چیرې کار پایل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره فعلا په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي، په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي، د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټول ګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کړو. موږ ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمنځ سړک ته چې فعلاً کار پرې روان ده، کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفت و چې هغوی تل د ابادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده، ولس یو څه همکاري کړې ده، لاغنه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز تر منځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې، په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي چې څنګه چې د قناعت وړ باید واوسي او خلکو ته هم د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه، اړوند وزارت نه، چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې، تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي، همدارنګه د 3G سایتونه دي، په یو شمېر باندې په مرکز کې به په 4G انټرنیټ سایتونو باندې سکال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي. او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو، مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نورو ولسوالۍ کې چې په هغه کې د وازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو، دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اژدهام د مصارفینو زیات ته، نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کېږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د یاترا د ادارې په مرسته باندې همدارس د کلیو د په بخښنې سره د مخابراتو وزارت په همکاري باندې دا ستونزې ته د پای ټکی کېدو.
ډېره مننه کوم حسر صاحب. وروستۍ پوښتنه یا د زموږ د اورېدونکو هغه وروستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو، بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګران دي او کسابانو چې کوم نرخونه دي هغه نه ډېر اوچتې خرڅوي او اوس څور دي چې دور دي دولت بندې کوي کسابان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابان تر څو خلاص نه کړي، تر څو خپله نرخونه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړي او دوی خرڅوي په 300 او 300 افغانۍ باندې.
او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو، او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو څه وخت ډېره مننه.
بله حضرت صاحب، غواړم یوه موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې، دې ته ورته نور اقدامات کې یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلی کې، څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه، څونه د دې څارنه کیږي؟
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي، تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده، تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي، کاغذ ښاروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپله برخو کې اقدامات ترسره کړي دي، البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم. نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه، لاغنه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته، هغوی سره دوی نه وو جوړ، وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي، نو دی هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړ او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالي ریاست او اړونده کمیټه او قصابانو وروڼه سره ورسېدل، اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې دی قصابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغذ دکانداران دي یا نور اتحادی دي، دوی مسؤلیت هم جوړیږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده، او انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلا جریان لري، تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده، په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانیو له دخولو سره هم خلکو بلاتیا کمه وه، په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده، خلک که هغه مشتریانو که هغه دوکاندارانو، هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوي.
بله په بخښنه سره یو بل پښتنه به موږ تاسو د افغانیو د ترویج خبر وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون دی او د هیواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رایج و خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي، هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي، خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدارو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل، په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلاتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده، پلورل کېده یا پیرل کېده، او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی، نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې دا خبرو او نه هم دکانداران،
او په دې برخه کې انصاف هم تر ډیره بریده پوری نه کېد. ورسره لاغنه چې په څومره چې قانوني نظارت دی بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول، نو دغه ستونزه اوس تر ډیره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واورېدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو، خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خاور جن کیگی